شنبه د سمری ول سمه د جولای 8 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبي په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټوله افغانستان کې د ماشام ترو به جواب ریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې خپري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د تیر شپې د دوو بریدونو له جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په کابل کې ځانمار کې برید لږ تر لږه شل تنه ووشل. متحد ایالاتونه هغه راپورونه څیړي چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې یوه شامل ایراني د روسیې له ولسمشر سره کتلي او امنیت شورا پریکړه وکړه چې په سوریه کې به د کیمیاوي وسلو استعمالونکي محاکمه شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره ځان وژون کې برید لږ تر لږه شل افغان محصلان ووشل. دا چاودنه هغه وخت وشوه چې وطن چې د محصلانو جامع په تنبی د پولیسو د اکاډمي له ور سره چاودنه وکړه. تر دې مخکې وړمشوه د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې ټپیان کړل. د شاه شهید د چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه نه دی اخیستی، خو د پولیسو له اکاډمي سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې ومانه. تیره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه او د دې پیښې د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول، دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې مهمه بریدونه کیږي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې د نیول شوي روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. رویټرز خبري اژانس وایي دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زندانی د امریکا په یوه فدرالي محکمه کې محاکمه کیږي. دا روسی اریک حمید الدین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټانک قمندانو او افغانستان ته تللی و. څارنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي چې که ثابت شي په عمر قید محکومېدلی شي. اریک حمید الدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو تورن دی. پر د تور لګېدلی چې په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د افغان سرحدي ځواکونو په یوه پوسته په حمله کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. له اسد ګرادو خبرونه اوري. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سماناتا پوار وای د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه چیرې چې وای د ایران د سپای پاسترانه انقلاب د قدس څنګه قومندان په روسیه کې د ملګرو ملتو د بندي سربیره روسیه ته سفر کړی دی. ایرانی چارواکو رویټرز سره ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیر میاشتې په روسیه کې په ماسکو کې له روسی چارواکو سره کتلي او له هغوی سره د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته ورکړي. فاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. کرملن دا راپور ردوي، خو رویټرز آژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پوار وایي چې د ملګرو ملتو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل شي او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپای پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل شوې ده او سلیمانی له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. سپینه ماڼۍ خوشتنی څرګندوي چې په کانګرس کې لوی ډیموکرات چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر خلاف رایه ورکړه، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. د نیویارک سناتور چک شومر چې د متحد ایالتونو په سنا کې د یهودانو له سسترو ملاتړ کوونکو څخه دی، د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د راودولو لپاره به رایه ورکړي. کانګرس په راتلونکې میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د موافقې په اړه رای واچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د دیموکرات ګوند مهم غړي ایلیوت انګل هم د موافقې ته د منفي رای ورکولو اعلان کړی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل چې د کانګرس لږ تر لږه 1200 غړیو ویلي دي چې له ایران سره شوي تړونونو په حق کې به رای ورکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه ژغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړلو لپاره جوړ شوی دی. د پریکړه لیک هدف د هغو کسانو موندل او محاکمه کول دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. د پریکړه لیک په طرحه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سمینتا پوار وویل
We need to bring the same unity that we have shown today.
موږ باید د نن په څیر بیا هم متحد واوسو څو د سوریې د شخړو لپاره ژر تر ژره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتو یو پلاوي ته به په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څیړنې مسؤلیت وسپارل شي. د عراق د شیاو لوی مشر آیت الله علي السیستاني د دې هېواد پر سریاعظم غږ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. علي السیستاني پرون وویل چې سریاعظم حیدر العبادي باید د اداري فساد پر ضد زیات کار وکړي. د عراق په مرکز بغداد او لوی ښار بصره کې پرون په زرهاو کسانو د اداري فساد پر ضد لاریونونه وکړل. د عراق سریاعظم پر فیسبوک لیکلي چې د آیت الله علي السیستاني د لارښوونې په رڼا کې به فعالیت کوي او ژمنه یې وکړه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو هر اړخیز پلان به اعلان کړي. سریاعظم علي عبادي له سیاسي کړیو وغوښتل چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې مرسته وکړي. په عراق کې هوا ډېره ګرمه ده، د سانتیګرید 50 درجو ته په ځینو برخو کې هوا رسېدلې ده او د برېښنا پرچوي خلک په غوسه کړي دي. یو اوکراینی پرون په مالی کې د بهرنیانو پر هوټل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له حملې په تیښته بریالی شو. دې سړي خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه څلور تنه په هوټل کې ورسره وو چې یوې د روسیې او درې د جنوبي افریقا وو. روسیې پرون دا خبر رد کړ چې په مالی کې درې روسي پیلوټان د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش نیولې دي. د روسیې حکومتي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو روسی په دې هوټل کې برمته شوی. د مالی د پوځ یو بل ویاند پرون وویل چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتو د سوله ساتي ځواک یو غړی په حمله کې وشل شوی دی. د دې سړي هویت نه دی څرګند شوی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په کابل کې د تیرې شپې د دوو بریدونو له جزئیاتو خبرو. بیا به واورئ چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
به وضعی ازی که لج کنین و به جای با افشاری کنین، بیاین با ملت خود بشینین، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنین.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مسله څېړلې او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لوی افغان سره په کابل کې شغیدلی یو.
زه رئیس یم، زه ډیر خوشحاله یم ځکه چې هر ښځه دا ارزو لري چې خپل ځان لپاره یو څه ولري.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره په کابل کې ځان وژونکی برید شوی دی او تیره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه شوې ده. د دې پیښو د جزئیاتو په اړه فرشته جلالزئی راپور لري.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر شار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې درېمه سره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
په راپور کې مواردل چې تیر ماشام په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژن کې بریټ شوی دی. ویل کېږي چې په دې بریټ کې لشتر لرشل افغان محصلان وژل شوی دي او تیر ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه او د دې پیښو د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په راپور کې مو همداراز واورېدل چې تیر شپه په کابل کې ډزې هم شوي دي او ډزې ډېرې تر ډېره د کابل له هوایي ډګر سره د قصبې په سیمه کې شوي دي. ابراهیم ساپۍ له کابل په ټلیفون را سره دی. د ټلیفون رابطه مو بیرته قطع شوې ده خو را به شو همدې مسلې ته له خپل خبریال د کابل د دفتر له مشر حمید مومن څخه به واورو چې د کابل د تیر شپې د دغو دوو بریدونو په اړه معلومات راکوي. حمید مومن،
کوم معلومات چې موږ د امنیتي چارواکو نه ترلاسه کړی دي د هغو له مخې لومړنۍ انتحاري حمله چې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته شوې ده په هغه کې د ځینو چارواکو په وینا تر شلو پورې د پولیسو محصلین د پولیسو د اکاډمۍ محصلین وژل شوي دي او څلورش په شاوخوا کې زخمیان دي. دغه چارواکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې انتحاري حمله کوونکي هم د پولیسو په لباس کې و. البته هغه لباس کې چې د پولیسو محصلین په اکاډمۍ کې اچي هغه لباس کې و او په د پولیسو د اکاډمۍ په لومړۍ دروازه کې چې زیات شمېر محصلین د خپلو رخصتیو نه بیرته اکاډمۍ په لور روان وو او غوښتل چې خپلو خونو ته ورستانه شي د دوی په منځ کې ننوتی دی او انتحاري حمله ترسره کړه ده. خو ځینې نور چارواکي بیا وایي چې د تلفاتو شمېر تر دې هم زیات دی. هغه وایي چې تر اوشتو پورې کسان وژل شوي دي چې ټول تقریبا د پولیسو محصلین دي او شپږش نور ټپیان دي. د دې سره جوخت په د کابل د هوایي ډګر شاته د قصبې په سیمه کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ریاست دی امنیتي چارواکو دا تایید کړ چې هلته هم لومړی یوه درانه چاودنه شوې ده او د هغې نه وروسته یو شمېر وسلوالو د دغه ریاست په ودانۍ باندې حمله کړې ده. یو خبره چې یادول غواړم دا ده چې دا دوه حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې یو درانه چاودنه وشوه چې تر 1500 پورې کسان پکې چې اکثره عام وګړي ماشومان خوځوې وژل شول او تر 300 پورې کسان ټپیان شول. د سیمې نه چې کوم لیدنه موږ درلودله او موږ سیمې ته ورغلو نو اکثره کورونه چې دغه چاودنې سره په سیرمه کې پرته وي کورونه نړیدلې دي، چتونه په خلکو باندې ناست دي او زیات شمېر وګړي دلته ټپیان شوي دي چې البته زیاته برخه ماشومان تشکیلوي. تیر ورځ افغان ولسمشر د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د کورنیو چارو وزیر او د ملي دفاع وزارت سرپرست دوی د پیښې له ځای لیدنه وکړه او همدا ورځ روغتونونو ته ورغلل او د ټپیانو د حل پوښتنه هم وکړه.
له حمید محمد په مننه اوس له کابل زموږ بل خبريال ابراهيم صافي په ټلیفون را سره دي. صافي صاحب، مخکې مو په راپور کې دا واوریدل چې د کابل کې تیر شپه ډزې اوریدل کېدې، نن سهار په کابل کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ آله آیا آرام دی او کنه؟ بلې صافي صاحب، له کابل سره مو بیا هم ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. بیرته ټلیفون رخ شو. بلې صافي صاحب،
سلام
علیکم. شیبر صاحب، ما دا پوښتنه کوله څنګه په کابل کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
شیبر صاحب، اوس امنیتي وضعیت په کابل کې ښه دی. په زیاتره ځایونو کې چې منګه کله دفتر ته راتللو امنیتي کسان ولاړ دي او امنیت نظر شپې ته او تیرې ورځې ته ډېر ښه دی.
څنګه تاسو چې نن سهار د ازادي راډیو دفتر ته راتلئ، په لاره کې په هر ځای کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، یو ډول حالت اضطراری ښکارېده او کنه عادي و؟
حالت عادي هم نه دی. په ځینو ځایونو کې په سړکونو کې امنیتي کسان ولاړ دي، په ځینو موټرو چې شکیږي هغه دروي او د هغې تلاشیانې کوي. حتی یو لوی قطار د غټو موټرو چې له دې مخکې د نه درول کېدل اوس ولاړو، هغې ښار ته د نه را پرېښودل چې راننوځي. نو د پولیسو خپلې هڅې د امنیت د ټینګ د کابل د امنیت د ټینګولو لپاره روانې دي تر څو خدای مکه بیا داسې یو پیښه رامنځته نه شي.
ابراهیم صافی، مننه. و موریدل چې د کابل امنیتي وضعیت نن سهار بهتره شوی دی او تېره شپه په دغه ښار کې د پولیسو له اکاډمۍ سره یو چاودنه وشوه چې ویل کېږي شل تنه پکې وژل شوي دي، او د هوایي ډګر ته څیرمه د قصبې په سیمه کې هم تیره شپه ډزې اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم د کابل په اړه تاسو ته نور معلومات درکوو، او تاسو کولی شئ چې موږ ته د کابل د چاودنو او بریدونو په اړه اس ایم ایسونه راواستوئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
و به جواب 15 دقیقې د لاند خبرونو لرو. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژونکي برید لږ تر لږه شل افغان محصلان ووشل. امریکای قاضیان و پرون په افغانستان کې د نیول شوي روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره محاکمه پیل کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه چیرې چې وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس څنګه قومندان په روسیه کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره روسیې ته سفر کړی. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه ژغ هغه پریکلیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره جوړ شوی دی. او یو اوکراینی پرون په مالی کې د بهرنیانو پر هوټل د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې له حملې په تیښته بریالی شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو ورځپاڼو په تازه ګڼو کې د افغان طالبانو د اختلافاتو مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه باید استفاده وشي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر پورته شوو اختلافاتو یو فرصت برابر کړی دی چې امریکا، افغان حکومت او د سیمې هیوادونه باید ترې ګټه واخلي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا اختلاف له معتدلو طالب مشرانو سره د روغې جوړې لپاره رښتینی فرصت برابر کړی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سیمې هیوادونه هم دلیل لري چې باید له معتدلو طالب مشرانو سره د سولې په برخه کې ګډ دریځ غوره کړي. د نیویارک ټایمز په وینا دلیل دا دی چې که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نشي نو داعش ته به چې د سیمې هیوادونه خپل امنیت ته ګواښ ګڼي مخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي ایران له داعش څخه کرکه لري ځکه دا ډله د شیعهګانو ضد ایدیالوژي لري. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه ځکه د داعش ضد دي چې د دې هیوادونو اتباع په دې ډله کې شامل دي، او دا وسلوال غواړي چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې اسلامي انقلابونه راولي. د مقالې لیکونکی د داعش پر وړاندې د هند اندېښنه هم یادوي او لیکي چې په دې ډله کې هغه وسلوال هم شامل دي چې غواړي له سره د هند پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي. نیویارک ټایمز پاکستان ته د داعش ګواښ هم یاد کړی دی او لیکي چې پاکستان د داعش او تحریک طالبان ترمنځ له یووالي اندېښنه لري. ورځپاڼه لیکي د داعش ګواښ کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې هند او پاکستان ګډې همکاري ته وهڅوي. ګارډین ورځپاڼې هم د ملا عمر د مرګ له تایید وروسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي 14 کال ته د افغانستان د جګړې داخلېدل د ملکیانو بې سابقه مرګ ژوبله او د جنگ له لارې د روانې شخړې د حل د امکان کموالي ته په پام سره د سولې د خبرو پیل د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په مطلب کې وړاندې راځي ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو له لومړۍ ورځ راهیسې د سولې لپاره نستړی کیدونکې هڅې پیل کړې دي، او افغان ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان رول تر ټولو مهم ګڼلی دی. ګارډین لیکي د طالبانو په لیکو کې د سخت دریځ او مخالفتونو سره سره بیا هم طالب مشرانو د سولې لپاره محتاطانه ګامونه اخیستي دي. په مقاله کې راځي د طالبانو نوی مشر مکلف دی چې د یوې اجماع له لارې خپله مشري مخته یوسي، خو هغه به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي او دا چې طالبان د سولې لپاره څه ډول شرطونو ته اړتیا لري مهم رول او اغیز ولري.
له افغان طالبانو سره د سولې په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اورېدلې شي. خو اوس پراشو د عبدالرب رسول سیف څرګندونو ته پخواني جهادي مشر او د افغانستان د اسلامي دعوت ګوند رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د ده په وینا له افغان ملت سره یو ځای شي. ښاغلی سیف دا خبرې تېره ورځ په کابل کې بې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي همدارس له حکومت وغوښتل چې د امنیت تامین او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. سفی الله سانکزی له کابل راپور لري.
پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف اوسنی وخت له نظام سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت بولي. ښاغلی سیاف د جمعې پرس په کابل کې په یو خبري غونډه کې په طالبانو غږ وکړ چې دا یو طلایي چانس دی د دې ډلې لپاره چې له افغان ملت سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. نوموړي وویل که دا ډله لا هم په خپلو مخالفتونو روانه وي، د افغان ملت پر وړاندې به د هغوی بغاوت او تجاوز په ګوته کوي. زه له همدې مایک ورباندې غږ کوم چې همدا یو مناسب فرصت او تلای چانس دی درته. هسې هم ترمنځ درز او اختلاف رامنځته شوی دی، د دې له ځایه چې ضد وکړی او په خپل بغاوت ټینګار وکړی، راشئ سره کینئ، د ملت په اړه یو فکر وکړی او دا ملت له دې دربدر حالته
وژغورئ.
کاغلی سیاف د ملا عمر په مشرۍ امارت غیر شرعي وباله او ویل چې د هغه تر مړینې وروسته اوس د ملا اختر محمد منصور امارت هم شرعي او اسلامي اساس نه لري. نوموړي د طالبانو د مخکینی مشر ملا عمر د مړینې پیښې ته په اشاره وویل چې هغه دوه کاله مخکې وژل شوی و او په دغو دوو کلونو کې وسلوال طالبان د پردیو لخوا رهبري کېدل. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د سولې کېدونکې خبرې تر نامعلوم وخت وځنډېدې. له دې مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې یو طلایي فرصت وبولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې مو وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې خبره وو چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ارتباط کړی ده. خو اوس پر راشو د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونو ته خواجه آصف د افغان دولت هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې وایي د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی دی. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو دومره اړیکې ورسره لري چې هغوی خبرو اترو ته چمتو کړي. خواجه آصف همداراز د افغان طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات د هغوی کورنۍ موضوع ګڼي او وایي چې پاکستان نه غواړي په دې شخړه کې دخیل شي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. دا لومړی ځل دی چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د پاکستان حکومت خپل دریځ څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغان طالبان زموږ په واک کې نه دي او نه پرې کنټرول لرو، خو هڅه به وکړو چې د دوی نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته اماده کړو چې له دې لارې به پر پاکستان په پخو وختونو کې لګېدلي تورونه وینځل شي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې هېواد پارلمان ته د طالبانو د پخواني مشر تر مړینې وروسته د رامنځته شوي وضعیت په اړه د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل دی وایي طالبان تر ډېرو خبرو وروسته له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو شول او د دې دوه پړاوونه ترسره شول چې یو یې په چین او بل یې په پاکستان کې وشو. ټاکل شوه چې دوه خبرو درېیم پړاو هم په پاکستان کې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له امله دا خبرې وځنډېدلې، خو ختمې شوې نه دي بلکې دا سلسله روانه ده. موږ نن هم په شدت غواړو چې دا پروسه پر مخ لاړه شي او د افغانستان او سیمې په امن کې د پاکستان مثبت رول د تاریخ برخه وګرځي او له دې لارې پر موږ په پخوا وختونو کې لګېدلي تورونه وینځل شي. که څه هم نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو د دې تر څنګ دا اعتراف هم وکړ چې دوی کولی شي د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو کړي.
هم بالکل یې ایکسپټ نه کرتے کہ طالبان کے ہمارا کوئی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ یہ
مونږ پیخی دانه منو چې پر طالبانو مونږ کنټرول لرو، خو زمونږ لاغوی سره تر دې حد تعلقات دي چې مونږ هغوی د خبره ته ماده کړو چې له افغان دولت سره خبرې وکړي چې د امریکا، چین او پاکستان استازي پکې د سارون کې په ډول برخه اخلي. که چیرې له دې لارې پر پاکستان هغه تورونه وینځل شي چې ګنې موږ له طالبانو سره اړیکې لرل چې موږ یې تر یو حده ردولی هم نشو، که د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو دا پروسه په یو ښه نقطه کې پای ته ورسیږي، نو دا به د پاکستان ستل لاسته راوړنه وي. خواجه آصف همداراز وویل چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات د دوی خپله مسله ده او پاکستان نه غواړي چې په دې شخړه کې ځان دخیل کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز د افغان دولت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغان طالبانو مشر د 2018 میلادي کال په اپریل کې د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی دی.
ملا عمر نه پاکستان کی سرزمین ته انتقال ہوا ہے، نہ ان کی یہاں پہ تدفین ہوئی ہے،
ملا عمر نه په پاکستان کې مړ شوی او نه هم دلته خاورو ته سپارل شوی. په دې لړ کې د هغوی د کورنۍ او خپلوانو څرګندونه ټولو ته څرګندې دي. ملا عمر کله مړ شوی او چیرته مړ شوی په دې شخړو کې موږ ځان نه اچوو، بلکې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. زموږ هڅه دا ده چې هر څوک د افغان طالبانو نوی مشر کېږي، هغه د سولې خبرو اترو ته کښېني او له دې لارې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د افغان دولت سره د سولې پر خبرو شک څرګند کړی او دا یې د دښمن تبلیغات بللي دي.
آزادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. امنیت شورا په دې اړه تېره ورځ یو پریکړه هم تصویب کړ چې په سوریه کې د څېړنو لپاره د یو کاري پلاوي د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړلیک تصویب کړ. د پریکړلیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکړلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوی دی. دا پریکړلیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربی دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازای د حملو لپاره کار اخیستی دی، خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета безопасности, его резолюции 2118
по мусор довол د ملګرو ملتونو د پریکړې عملي کول، یعنی د دې سازمان 213 پریکړلیک چې د امریکا او روسیې ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي. د دې شورا یوازینی بریالی کار دی. دا تاییدوي چې په ډېره حساسه موضوع د اغېزمنو همکاریو امکانات موجود دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پریکړې ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره سول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړلیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د خبري مجله په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريشي. په 8 بجو د آزادی رادیو نه بل خبري مجله درته لرو، خو اوس د شون رنگونه پروګرام ته مخه کوو چې مسعود نیازی په کابل کې لیوي افغان سره شخېدلې.
د ژوند رنگونه
رومي سره کوم نوم راته وایي؟
نبیلا سادات ملکیم، کابل اوسیدونکی.
ډیر ښه. په دې شرکت کې تاسو څه دنده لرئ؟ د مدینه شرکت کې درته وایم.
زه رئیس یم د مدینه مریم شرکت کې او ټول کارونه زه خپل ځان کنټرول کوم.
که درته کیسه وکړم، مثلا څنګه به درو هي وخت چې یو شرکت پیدا لرئ او کوم کوم کارونه پکې کوئ؟
دا ارزو زما د کله چې ډیر کوچنی و ماغه وخت نه ما سره او اوس خوښیم چې دا ارزو مې رسیدلی دی.
او دلته تاسو کوم کوم کارونه کوئ؟ دغه لاسي صنایع جوړول کې د زیورات جوړ دی کې مهارت لرئ؟ نور کوم مهارتونه لرئ؟
او زه ټول لاسي صنایع چې دلته جوړو هم ټول ته مهارت لرم او آشنایی لرم او کار مې کړی دا، ترینینګ مې اخیستلی دا، دینه ورسته خیاطی هم زده ده.
اوس څومره خوشاله یې چې خپله خود کفا شوي، مثلا د ماشومان هم لرئ، کور اقتصاد کې ونډه اخلئ، د خاوند تر څنګ مو تاسو هم کار کوئ، شرکت لرئ، رئیس یې، یعنی څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟
زه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې هر ښځه دا ارزو لري چې خپل ځان لپاره یو څه ولري، او زما هم همدا ارزو وه چې زه خپل ځان لپاره یو څه ولرم او اوس لرم، الحمدلله.
نور کورنۍ غړي مو، مثلا نور خویندې مو، هغوی هم دې کار کې ونډه لري که یا ته مور دی؟
زما یو خور دی او هغه اوس کاناډا کې اوسېږي، هغه هم یو تجارت ښځه ده، او زه ویارم خپل مور او خپل مشر خور.
د ژوند رنګونه پروګرام مو واورېدو. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم سر ته رسېږي. په دې خبري مجله کې مو مهمه موضوع دا وه چې تېره ورځ د کابل د پولیسو اکاډمي له ورځ سره یو ځان وژونکی برید شوی دی، او ویل کېږي چې د دې برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. تر هغه وروسته د کابل له هوایي ډګر سره د قصبې په سیمه کې ډزې اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو په راتلونکي خبري مجلې کې هم همدا موضوع تعقیبوو، او له نویو جزئیاتو مو خبرو. همداسې د فرشته جانې نګه.
بله بله، بالکل همینطور است احمد شیبر. سنه باشید، صبح شما بخیر. صبح شنبه شمایی که می لحظه رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. افتونیم صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تخنیک میزبان شما استم. شهر کابل شب گذشته شاید موج از انفجارها و عملات بود. این بار ده ها مسئول اکادمی پلیس کابل هدف قرار گرفته و کشته شدند. همین موضوع را تا دقایق دیگر در صدر گزارش های این مجله خبری خواهید شنید. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. نخواست سرخط چند خبر. عمله انتحاری دیشب شهر کابل که اکادمی پلیس را هدف قرار داد جان حداقل 20 تن را گرفت. مقامات کنر از دستگیری دو مخالف مسلح تازه از طالبان پاکستانی جدا شدند خبر دادند، و سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورش گزارش هایی را بررسی میکند که از سفر قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به روسیه خبر دادند. تفصیل خبرها را با خبرهای مربوط به افغانستان آغاز می کنیم. عمله انتحاری دیشب شهر کابل که اکادمی پلیس را هدف قرار داد جان حداقل 20 تن را گرفت. قربانیان این رویداد همه مسئولین جدید الشمول اکادمی پلیس شهر کابل خوانده شدند. عمله انتحاری دیشب انگام بوقوع پیوست که انتحار کننده ای که یونیفرم پلیس بر تن داشت خود را در دروازه اکادمی پلیس منفجر ساخت. پیش از این ناوقت شب پنجشنبه نیز در یک انفجار نیرومند دیگر که منطقه شاشید شهر کابل را هدف قرار داد 15 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر مجروح شدند. با اینکه تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار شاشید را به عهده نگرفته است، اما طالبان مسلح مسئولیت حمله دیشب بر اکادمی پلیس را به دوش گرفتند. یک انفجار دیگر شب گذشته در نزدیکی میدان هوایی شهر کابل صورت گرفت که تا هنوز از تلفات دقیق آن گزارش نشده است. پس از آن که یک هفته قبل خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان تایید شد، این اولین بار است که شهر کابل هدف موج از عملات و انفجارها قرار می گیرد. مقامات کنر میگویند دو مخالف مسلح را که تازه از طالبان پاکستانی جدا شده و اصلا اعضای گروهی به نام شورای جمعیت الاحرار میباشند دستگیر کردند. خبرنگار رادیو آزادی در کنر از قول ملپاسوال عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی این ولایت گزارش میدهد که پلیس محلی روز گذشته این دو نفر را در ولسوالی خاص کنر دستگیر کردند. گزارش می افزاید که این افراد با طالبان پاکستانی دچار اختلاف شده بودند و انگام عبور از منطقه دستگیر شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سمانتا پوار سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورش گزارش هایی را بررسی میکند که گفتند قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد به روسیه سفر کرده است. مقامات ایرانی با آژانس خبری رویترز گفتند که قاسم سلیمانی ماه گذشته با مقامات روسی در مسکو ملاقات کرده و روی تحویل دهی راکت‌های S-300 که قرار است روسیه به ایران بدهد صحبت کرده است. آژانس خبری فاکس خبر داده که قاسم سلیمانی در این اواخر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده است، اما کرملین این خبرها را رد می کند. این در حال است که رویترز به نقل از منابع امنیتی آمریکا گزارش ملاقات میان این دو مقام را تایید می کند. سامانتا پور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید بر اساس تحریم وضع شده از سوی این سازمان، هیچ کشور باید اجازه ورود به قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به خاکش ندهد. گروه قدس سپاه پاسداران ایران یک گروه تروریستی عنوان شده است و قاسم سلیمانی قمندان این گروه از 2007 میلادی به این سو در لیست سیاه شامل است. شورای امنیت ملل متحد برای شناسایی کسانی که در جنگ سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند یک قطعنامه را به اجماع آرا تصویب کرد. این رأی‌گیری دیروز پس از آن انجام شد که وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره متن این قطعنامه به توافق رسیدند. سامانتا پور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز در این مورد گفت:
Today the UN Security Council has taken another step.
او میگوید شورای امنیت ملل متحد امروز یک گام دیگر برای متوقف ساختن استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه برداشت. این گام ضروری بود چون با وجود تلاش‌های گذشته ما برای متوقف ساختن استفاده از اسلحه کیمیاوی، چون این عملات ادامه داشته است. این قطعنامه از ملل متحد می‌خواهد یک عیت برای شناسایی کسانی که مسئول استفاده از گاز کلورین در جنگ سوریه می‌باشند تشکیل دهد. غرب گمان می‌کند که رژیم بشار الاسد از چنین اسلحه استفاده کرده است. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. شهر کابل شب گذشته یک بار دیگر شاهد موج از انفجارا و عملات بود. وزیر دفاع پاکستان ادعای را رد کرده که گویا کشورش بالای طالبان نفوذ دارد. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواست تا با استفاده از فرصت با ملت یک جا شوند.
به عوضی از این که لج کنیم و به جای بافشاری کنیم، بیاییم با ملت خود بشینیم، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنیم.
بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در پایان مجله خبری صحبت جالب شنیدنی را در رنگ های زندگی خواهید شنید.
سفرشی میکنم اینجا جوش میتم از میکسر میکشم وانده بازار میکشم دیگه گلاس در رفع سودا میکنم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و صبح بخیر میگه. همانطور که در خبرها هم شنیدید، عمله انتحاری دیشب شهر کابل که اکادمی پلیس را هدف قرار داد جان چندین تن را گرفت. قربانیان این رویداد همه محصلین جدیدالشمول اکادمی پلیس شهر کابل خوانده شدند. جزئیات بیشتر از همکارم سلطان محمد سرور.
عساکر خارجی پس از آن در یک درگیری در نزدیکی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان شامل جنگ شدند که یک موج از حملات انفجاری دیروز کابل را تکان داد که در نتیجه آن حداقل 35 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. یک منبع امنیتی بر رادیو آزادی گفت نیروهای خارجی ساختمان وزارت مبارزه با مواد مخدر را محاصره کردند و جایگزین نیروهای افغان در آنجا شدند، چون گمان می رفت مشاوران خارجی در داخل ساختمان بودند. این درگیری پس از انفجارها در مناطق نزدیک به ساختمان وزارت با وقوع پیوست و تبادل تیراندازی در طول شب ادامه داشت. جت‌های جنگی ناتو هم بر فراز منطقه درگیری به پرواز درآمدند. به اساس توافق میان آمریکا و کابل، اکثریت عساکر آمریکایی در افغانستان نقش مقدماتی مشاوران و آموزگاران نیروهای افغان را به عهده دارند. اما نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا این صلاحیت را دارند که برای حفاظت مشاوران زمام عملیات را در دست خود بگیرند. درباره هویت مشاوران خارجی که گمان می رفت در داخل وزارت مبارزه با مواد مخدر بودند چیز گفته نشده است، اما اداره آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر با پلیس ضد مواد مخدر افغانستان و وزارت داخله این کشور در تحقیقات و دستگیری قاچاقبران عمده همکاری دارد. پس از انفجار نیرومند اوایل دیروز در کابل، سه انفجار شب گذشته پایتخت افغانستان را تکان داد. یک لاری که در آن مواد منفجره کارگزاری شده بود اوایل دیروز در منطقه سیاسنگ کابل انفجار کرد که در نتیجه آن حداقل 15 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت انفجار انتحاری شب گذشته در نزدیکی اکادمی پلیس کابل را به عهده گرفتند که در نتیجه آن حداقل 20 تن از پلیسان جدید شمول کشته شدند و بیش از 40 نفر دیگر زخمی گردیدند. این دومین حمله دهشت افغانی در ظرف 24 ساعت در کابل بود. حمید مومند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل از قول مقامات امنیتی که نخواستند نامهایشان افشا شود گفت مهاجم یونیفرم محصلین اکادمی پلیس را بر تن داشت. این مقامات که نمیخواستند نامهایشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که مهاجم انتحاری هم در لباس پلیس بود، البته لباسی که محصلین پلیس در اکادمی میپوشند. تقریبا یک ساعت بعد از این حمله انفجارهای بزرگ در نزدیکی میدان هوایی کابل و در یک منطقه مسکونی در شمال میدان شنیده شد. از تفصیل تلفات این انفجارها گزارش‌های فوری به دست نیامد. انفجار سوم و چهارم در نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلافی و ساختمان‌های دولتی حکومت افغانستان رخ داد.
در گزارش شنیدید که شهر کابل دیشب هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و در پایان همچنان صدای تیراندازی ها در این شهر شنیده شد. حمله انتحاری که صورت گرفت ای اکادمی پلیس هدف قرار داد که جان حداقل 20 تن از محصلین این اکادمی را هم گرفتم. این حال همکارم نسیم شفق از کابل با خود داریم و از او در مورد وضعیت فعلی شهر کابل میپرسیم. شفق صاحب سلام و صبح بخیر. دیشب شهر کابل یک بار دیگر شاهد حملات بود. از وضعیت فعلی شهر به شنوندگان بگو.
خب با عرض سلام به شما خانم نگا و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، کابل دیروز در مدت 20 ساعت با موج از حملات روبرو شد. سه حمله بسیار بزرگ که یکی هم آخر و تازه او در قصبه مربوط حوزه 15 شهر کابل و پیش از او شام دیروز در برابر اکادمی پلیس بالای محصلین اکادمی پلیس حمله اعتباری که تلفات زیاده هم در قبال داشت و پیش از او شب جمعه حمله خونین در منطقه شاشهید شهر کابل واقعا مردم را سخت نگران ساخته و با موجی از نگرانی ها و انتقادهای مردم مواجه شده. این حملات مردم بیشتر حکومت را و نیروهای امنیتی را مقصر می دانند که چرا نتونستن جلوگیری کنند و در مجموع را به شدت نگران ساخته و وضعیت در شهر کابل هم نگران کننده است. مردم هم به گونه نگران هستند. مثلا ما همین حالا که می آمدم صدها لاری که مواد ساختمانی و انتهای تجار افغان را از پاکستان و برخی مناطق دیگر انتقال می دهند هم در راه به گونه متوقف ساخته شده بودند، اجازه برشان داده نشده که به شهر کابل بیا و اونا هم انتقادهای داشتند. در مجموع وضعیت در شهر کابل واقعا نگران کننده است.
بله شفق صاحب، آیا از تلفات دقیق عملات دیشب معلومات در دسترس است یا خیر؟
خب دیروز واقع تازه و جدیده که صورت گرفت بود قصبه شهر کابل در حوزه 15 است که به صدای انفجار شنیده شد و با تعقیب او هم به صدای فایر شنیده شد. اما در مورد تلفات دو تا حال حکومت افغانستان و خاصتا نیروهای امنیتی چیزی نگفتند. اما حادثه خونین دیروز شام بود که حمله انتحاری گفته میشه با استفاده از یک یونیفرم پلیس توسط یک مهاجم صورت گرفته، حمله انتحاری بوده و بیشتر از 20 نفر از محصلین اکادمی پلیس را کشته. اما دقیقا معلوم نیست که گفته میشه که ممکن تلفات بیشتر از این باشه. و همچنان حادثه شب جمعه که بسیار خونین و بزرگ و نیرومند هم بود و ریاست جمهوری هم تایید کرده که 15 نفر از افراد ملکی به او کشته شده و وزارت صحت عامه افغانستان گفته که حدود 400 تن دیگر به این حادثه زخمی شده که وضعیت صحی شماری از زخمی هم وخیم است.
اگر کوتاه بر ما بگویی که امروز شروع هفته در افغانستان است، از وضعیت شهر بگو، رفت آمد مردم چطور است؟ شما از لاری های گفتین که متوقف گردیده، وضعیت در کل مردم رفت آمد چطور است؟ شروع هفته مردم به طرف کار و روزگار میرن یا خیر؟
خب مردم ناگزیر به طرف کار بروند و طرف وظایفشان بروند. وضعیت هرچند ظاهرا معلوم شه که رفت آمد هست، اما یک نوع نگرانی در بین مردم است و گویا مردم در حالت چی کنیم و چی باید کرد قرار دارند. و گزارش ها در رسانه ها هم دید تمام دیروز و شب گذشته که نشر شد همه از حملات و از وضعیت وخیم و این مردم را به شدت نگران ساخته.
بسیار زیاد تشکر. همکارم نسیم شفق بود که در مورد وضعیت فعلی شهر کابل پس از عملات دیشب به شنوندگان میگفت. 7:45 صبح به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. حمله دیشب شهر کابل اکادمی پلیس را هدف قرار داد و جان بیش از 20 محصل این اکادمی را گرفت. مقامات کنر از دستگیری دو مخالف مسلح که تازه از طالبان پاکستانی جدا شده بودند خبر داده است. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورش گزارش هایی را بررسی میکند که از سفر قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به روسیه خبر دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای شناسایی کسانی که در جنگ سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کردند یک قطعنامه را به اجماع آرا تصویب کرد. سفارت روسیه دیروز این ادعای مقامات مالی را رد کرد که گویا 3 پیلوت روسی توسط شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور اختطاف شده است. و قصر سفید میگوید تصمیم یک سناتور ارشد دموکرات مبنی بر مخالفت با توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان مایوس کننده می باشد ولی عجب نیست. خب رادیو آزادی را میشنوید. آل هم میریم به طرف ازی که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگویند. مصطفی صدیقی همکارم مرور داشته به مطبوعات جهان.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که از اختلافات درون گروهی طالبان باید استفاده کرد. در ادامه این مقاله آمده که پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، اختلافات به میان آمده بر سر جانشینی و فرصت را ایجاد کرده که ایالات متحده، حکومت افغانستان و کشورهای منطقه باید از آن استفاده کنند. مقاله نویس گفته که ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان از پروسه صلح حمایت میکند، در حالی که ملا عبدالقیوم زاکر قماندان نظامی طالبان که از پشتیبانی خانواده ملا عمرم برخوردار است مخالف گفتگوهای صلح است. نیویورک تایمز افزوده که این اختلاف برای رهبران معتدل طالبان فرصت واقعی را برای گفتگوهای صلح ایجاد کرده است. در این مقاله آمده که اگر طالبان با پروسه صلح یکجانه شوند، به گروه داعش که امنیت منطقه را تهدید میکند روی خواهند آورد. نویسنده میگوید ایران از داعش نفرت دارد، زیرا این گروه ایدئولوژی ضد شیعه دارد. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به این دلیل ضد داعشند که به نوشته روزنامه شهروندان این کشورها در این گروه جای دارند و این افراد مسلم می خواهند که در جمهوریت‌های پیشین اتحاد شوروی انقلاب اسلامی کنند. مقاله نویس از نگرانی هند هم در مورد داعش نوشته. نیویورک تایمز در مورد تهدید داعش نسبت به پاکستان هم گفته که پاکستان از اتحاد میان داعش و طالبان نگران است. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز گفته که تهدید داعش میتواند هند و پاکستان را در پروسه صلح افغانستان به همکاری مشترک وادارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد تحولات پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان نوشته و در بخش از این مقاله در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان تمرکز کرده است. مقاله نویس میگوید 14 ساله شدن جنگ روان افغانستان، افزایش بی پیشینه تلفات غیر نظامیان و چشمانداز اندک پیروزی برای نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان، تلاش‌ها روی مذاکرات به عنوان بهترین امیدواری برای پایان دادن به خونریزی در این کشور را افزایش داده است. در ادامه این مقاله تلاش‌های رئیس جمهور غنی از هنگام مراسم تحلیفش در مورد مذاکرات صلح خستگی ناپذیر خوانده شده و گفته شده که او نقش پاکستان را در هر گونه معامله صلح مهم می‌پندارد، زیرا به نوشته مقاله نویس رهبران طالبان و جنگجویانشان در شهرهای عمده و مناطق کوهستانی مرزی پاکستان پناهگاه امن دارند. در ادامه این مقاله آمده که طالبان نیز از چندین سال به این طرف با وجود مخالفت‌های مداوم از سوی تندروها در درون این جنبش امکان مذاکرات صلح را محتاطانه جستجو کرده‌اند. مقاله نویس می‌گوید رهبر جدید گروه طالبان احتمالاً مجبور است تا از طریق یک اجماع رهبری خود را به پیش ببرد، اما او روی چگونگی به جلو حرکت کردن مذاکرات و اینکه طالبان برای انجام یک معامله به چه شرایط نیاز خواهند داشت اثرگذاری کلیدی خواهد داشت.
شنونده رادیو آزادی استید، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواسته است تا با استفاده از فرصت دست داشته با ملت یک جا شوند. آقای سیاف این مسئله را دیروز در نشست خبری در کابل گفت. سرلیوال جزئیات دارد.
عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی زمینه را برای یکجا شدن طالبان با نظام مناسب می‌داند. آقای سیاف به روز جمعه در نشست خبری در کابل خطاب به طالبان گفت که در حال حاضر فرصت مناسب است و این چانس طلایی را از دست نداده و با ملت یکجا شوند. وی گفت که اگر این گروه هنوز هم به مخالفتشان ادامه دهند، این مسئله نشان دهنده دوام بر کجروی بغاوت و تجاوز بر ضد این ملت است.
ما از پشت زمین مایک یک صدا میکنم سرشان، میگم اینمی یک فرصت مناسب است برات، یک چانس طلایی است. بدون از وام درزها در بینشان پیدا شد، به وضعی ازی که در اینمی راه دوام بتین و لج کنین و به جای بافشاری کنین، بین با ملت خود بشینین، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنین، یک جای تصمیم بگیرین، این ملت در بدر از اینمی حالت رقتبار خلاص کنین.
آقای سیاف امارت مولا محمد عمر را غیر شرعی خوانده گفت امارتی که پس از آن هم تشکیل شود هیچ بنیاد شرعی و اسلامی ندارد. وی با اشاره به مرگ 2 سال قبل مولا محمد عمر رهبر این گروه گفت که گروه طالبان از آغاز تا کنون از بیرون از افغانستان اداره می شدند. به گفته آقای سیاف طالبان ابزاری بودند که از سوی بیگانگان برای تباهی افغانستان و بر ضد این ملت استفاده شدند.
شنیدید که عبدالرب رسول سیاف یک تن از جهادیان پیشین از طالبان مسلح خواسته تا با استفاده از فرصت دست داشته با ملت یک جا شوند. عبدالرب رسول سیاف گفت که گروه طالبان از آغاز تا کنون از بیرون اداره می شوند. اگرچه وای از کدام کشور مشخص نام نگرفت، اما پیش از این گزارش ها به نقل از مقامات افغان گفتند که طالبان در مناطق قبایلی پاکستان مستقر بوده و از سوی اداره استخبارات پاکستان حمایت می شوند. اما وزیر دفاع پاکستان این اداره رد می کند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت که برعکس ادعاهایی که در گذشته مطرح شده، واقعیت این است که کشورش بالای طالبان کنترل ندارد. خواجه آصف دیروز در سخنرانی در پارلمان مرکزی پاکستان گفت:
هم بالکل یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ طالبان کے ہمارے کو کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ
ما به هیچ وجه این را نمیپذیریم که بالای طالبان کنترل داریم. روابط ما با طالبان تا حدی است که آنها را آماده مذاکرات با حکومت افغانستان بسازیم. در صورتی که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به یک نقطه کامیاب پایان یابد، یک دستاورد بزرگ به پاکستان خواهد بود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنان ادعایی را که گویا ملا عمر رهبر پیشین طالبان در پاکستان در گذشته است را نیز رد کرد و افزود که ما این موضوع را که گویا ملا عمر در کویته یا کراچی زندگی می کرد کاملا رد می کنیم. ما این را هم نمی دانیم که ملا عمر به مرگ خود در گذشته و یا کشته شده است. حکومت افغانستان با نشر خبر مرگ ملا عمر گفته بود که او در یک شفاخانه شهر کراچی پاکستان درگذشته است. وزیر دفاع پاکستان یک بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان صلح و ثبات در افغانستان است و امنیت منطقه با صلح در افغانستان ارتباط دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شورای امنیت ملل متحد فیصله کرد که برای شناسایی جوانب مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه یک میکانیزم تشکیل شود. شورای امنیت از سازمان ملل متحد می‌خواهد که برای تشکیل چنین میکانیزم دست به کار شود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملل متحد برای شناسایی مسئولان استفاده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه یک قطعنامه به اجماع آرا تصویب کرد. این رأی‌گیری دیروز پس از آن انجام شد که وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره متن این قطعنامه به توافق رسیدند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد در این باره دیروز چنین گفت: قطعنامه امروز با حمایت جامع شورا تصویب شد. این اقدام به همه کسانی که در حملات توسط اسلحه کیمیایی در سوریه دست دارند یک پیام واضح و صریح می رساند. این قطعنامه از ملل متحد می خواهد یک هیئت برای شناسایی کسانی که مسئول استفاده از گاز کلورین در جنگ سوریه می باشند تشکیل دهد. غرب گمان می کند که رژیم بشار الاسد از چنین اسلحه استفاده کرده است، اما رژیم سوریه این اتهام را رد می کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد نیز از این قطعنامه ستایش کرد. اجرای مؤثر تصمیم ملل متحد قطعنامه 2118 درباره از بین بردن زرادخانه اسلحه کیمیایی سوریه که بنابر پیشنهاد آمریکا و روسیه تصویب شد یکی از پیروزی‌های قابل توجه شورا می باشد و امکان همکاری مثمر در حساس‌ترین مسائل را تایید می‌کند. حمله اسلحه کیمیایی ماه آگوست سال 2013 بر یکی از نواحی دمشق که منجر به هلاکت صدها غیر نظامی شد، شورای امنیت را وادار ساخت که برای از بین بردن زرادخانه اسلحه کیمیایی سوریه دست به کار شود. اما بعدها نیز چندین گزارش از ادامه استفاده از چنین اسلحه در جنگ سوریه خبر داد. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی صلاحیت دارد که برای موثق ساختن استفاده از چنین اسلحه در سوریه مأموریت‌های حقیقت‌یاب بگمارد، اما این سازمان و ملل متحد این صلاحیت را ندارند که جوانب مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی را مشخص سازند. قطعنامه دیروز شورای امنیت از سرمنشی سازمان ملل متحد تقاضا می‌کند که در هماهنگی با سازمان منع اسلحه کیمیایی برای شناسایی کسانی که مسئول استفاده از این اسلحه در جنگ سوریه باشند یک میکانیزم تحقیقاتی مشترک تشکیل دهد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
بله، شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنای صدای آمریکا را میتونید از 7 شام تا 7 صبح روی امین امواج دنبال کنید. حال هم نوبت رسیده به نشر صحبت دلچسب از رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
خدا در آغاز معرفی کنین.
ما اسم ما عادیسا محمد عادی.
مصروف چی کار هستی؟
کشته فروشی میکنم.
همیال کشته را چه قسم جور میکنی؟
یه جوش میتم از میکسر میکشم وند بازار میکشم دیگه گلاس در پا سودا میکنم.
چی دیگه گرد میکنی دیگه؟
چیزا نیست مردم میگه شیرشکایی گرد میکنی چیزا نیست و کشته خالص است.
روزانه چند گلاس باز میفروشی؟
در روزای گرمی باشد شاید روزی یک 100 گلاس سودا کنین و 120 گلاس روزای یخی 60 گلاس سودا.
زندگی در کابل چگونه است به نظرت؟
والا زندگی مشکل است. زندگی مشکل است. یعنی مثلا اگر این میره که سودا نکنیم خب بیشتر میمونیم. اگر مجبور لبای سرک بگردیم دیگه.
در زندگی چی آرزو داری؟ یعنی چی میخوایی؟
میخواییم که آرامی باشد کشوریم. آرامی باشد و اصلا سرمایه‌دارای ما یک کارخانه و چیزی را جور کنه مردم از لفترک برای.
چی فکر میکنی؟ ایت روز خاطر رسید که افغانستان مثل دیگه کشورها پیشرفت کنه و ایت مشکل نباشه؟
دزدی حساب ما نمیخوام. تا نوز این رقم نامده که این سر آسر دیگه به اصلا دنزید لبی سرک هستیم دیگه. ما هیچ چیز گفته نمیتونیم. و آیندهش دیگه دیست خداوند خودش هست.
صاحب چند اولاد هستی؟
ما صاحب دو اولاد هستیم.
چطور دو اولاد به دنیا آوردی؟ مردم زیاد خوش دار اولاد زیاد به دنیا آوردی؟
او گفت خوشایی است امو فعلا در شرایط امو دوتایش هم خوب است.
اولاد کم زندگی بهتر؟
امو بهتر.
بسیار زیاد تشکر.
بله باشم.
هشت صبح به وقت کابل شد. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتون با رادیو آزادی. همکارم احمد شیبر در استیدیو. سلام شیبر صاحب.
علیکم السلام فرشته جان.